السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپید ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته ولسي جرګې عکس العمل شوولی دی. په دې اړه راپور د دې خبری مجلې په پیل کې اوریدلی سئ. اوس اسدالله لودین خبرونه وایي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د سولې له خبرو مخکې له سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره د اونۍ درې غونډې جوړوي. د افغانستان د لویدیځو ولایتونو لسګونه فعالانو او ولسي استازو کابل کې د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه ودروله او چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه مهال وژل شول چې پولیسو د ځانمرګې برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. د خبرونو تفصیل. افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د رامنځته کېدو په هدف درې مهم غونډو کوربتوب کوي. لومړنۍ غونډه د شلو سیمه ییزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او دریمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته ویلي دغه غونډې له دوشنبې ورځې پیلېږي.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیوال اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو، نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
د دې خبر تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. بلخوا د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم د حکومت له زندانونو آزاد شي. د افغانستان د لویدیځو ولایتونو لسګونه فعالانو، ولسي استازو او ځوانانو کابل کې د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه ودروله. د هرات، غور، فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو دغه معترضان وایي د هیواد 25% نفوس دوی جوړوي خو دولت کې دوی ته لازمه ونډه نه ده ورکول شوې. د دغو پرلتکوونکو یو استازي عبدالخالق فراهي ازادي راډیو ته وویل ولسي جرګه باید وزیرانو ته د رای ورکونې پر مهال ولایتي او حوزوي انډول په پام کې ونیسي.
مونډا رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د غوښتن کې هغه ډاکټر صاحب عبد الله اوس حکومت په دوه برابر باندې 50-50 یا 50-50 دی. موږ دولسم فصل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه خپل غواړو. دولسم فصل کې د دغه څه غواړو، د ډاکټر صاحب عبد الله څخه غواړو او دا خپل تحسن ته ادامه ورکوو چې موږ حق حقوق باید راکړی شي.
خاغلی فراهی وای د ولسی جرګې 25 وکیلان هم له دوی سره د پرلت کې شریک شوی. د ولسی جرګې لمړی مرسیال محمد مرزا کټوازی وای حکومت باید په کابینه کې د افغانستان د ټولو وګړو استازي شامل کړي. په هرات کې چارواکي وای درې پولیس د سړک غاړې یوې 14 کې وژل شول. د هرات د کوهسان ولسوال امین الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 نن د هرات اسلام قلعه ترمنځ لوی لار کې د تیرپل سیمه کې شوه. تر اوسه چا دغه 14 مسؤلیت نه دی منلی. چارواکي وای د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه مهال وژل شول چې پولیسو د ځانمرګې برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. د سومالیا د اطلاعاتو وزارت ویان اسماعیل مختار ویلي کله چې د ځانمرګې دا موټر د پولیسو له لومړۍ تلاشۍ په بیړه تیر شو، دویمې ته په رسېدو پولیسو ډزې پرې وکړې او وچاودید. د راپورونو له مخې 14 کې دوه پولیس او یو شمېر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی خو هلته له دې وړاندې الشباب وسلوالې ډلې ورته فعالیتونه کړي. او روسي خبردا چې په پاریس کې یوې محکمې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور یو فرانسوي په 10 کاله بند محکوم کړ. ټایلر ویلوس پرون د محکمې لخوا د هغو جرمونو له کبله زندان ته واستول شو چې د 2014 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ سوریه کې ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې فرانسا یو سخت دریځي اسلام پاله په سوریه کې د جرمونو په ترسره کولو محاکمه کوي. 10 کلن ویلوس اسلام منلی وو او د څېړونکو په باور د المهاجرین په نوم د تر ترهګرې ډلې غړیتوب یې ترلاسه کړی و. په دې ډله کې چې د شمالي قفقاز او د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو زیات شمیر وسلوال غړیتوب لري، په سوریه کې د خلکو پر ربړولو او شکنجې تورنه ده. د خبرونو پای
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز وریس، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33، ټیټه 22. مزار شریف اسمان نیمه وریس، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 34. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 29.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشو.
دوی باید پابند واوسي، هغه تړون چې د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې به په څو ورځو کې د افغانستان د سولې په تړاو درې مهمې غونډې کیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځنډول سوي غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. په یو ځانګړي راپور کې اوري چې د آزادي اروپا آزادي راډیو نن د جولای پر څلرمه اویا کلن سو په کندهار کې ملخانو پر کروندو حمله کړې.
انګور خوړلې دي، تازه نیم سی خوړه زمو یو مو خوړلې ده، د شنه خاشه زد دي، شنه خاشه ګرځو خوړل.
په بهرونی موضوعات کې په هندستان کې اوري چې ګڼ کسان د یو واده تر محفل وروسته په کورونا وایرس سخت سوي. شپږ بجې و دقیقې سوې. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت مشر په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیايي پروژو خبرې کړې. نور حال له پیروزي عزیزینه.
د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث پړه د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون د دغه جرګې لمړی مرستیا محمد میرزا کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مرجستا د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو پړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. خغلی کټوازی په دې اړه د شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسی جرګې لخوا نه پاسه وی ده، نو دوی باید پابند واوسي. هغه تړون چې د افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده، او که چیرې دغسې تختیانې کیږي او دا مسایل امریکان مد نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت هم ځان ته په نورو لارو باندې فکر وکړي.
خغلای کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د مشخصو یو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابرېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره پراتلونکي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پنګونې په اړه بحثونه کړي دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې موږ په افغاني پروژو کې د پنګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې په هڅو ټینګار وکړ چې دوامدار اصول به تعقیب کړي. موږ په دې موافق یو تر هغه به د سولې لپاره تر هڅوي پلانونه پلي نسی تر کومه چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو اترو د پایل لپاره اوسنی خندونه لري کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو بحث کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د ولسمشري مانی نظر هم ولرو، خو د ژمنې سره سره بیا هم بریالي نسو. طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم پراتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره له نړیوالو پانګونو چې د دغه هیواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي هڅې او دا شان پانګونو نه ملاتړ کوي. خغلا مجاهد دا مهال ټول سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپل پانګونې دی وکړي چې په خبره د دوی ټولو پانګونې به خوندي پاتې شي. خو یو شمیر افغان حقوق پوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغان حکومت حقوقي شخصیت ته پدرانسترګه نه کتل بولی. د دې ډلې حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد سید خالد سادات په دې اړه وویل:
یو ستونزه دا ده چې د افغانستان د حقوقي شخصیت کې یو نو مداخله ده. دلته یو نظام دی، دلته یو قانون دی، په ان زمان کې یو تشکیل دی، یو ساختار دی، او که چیرته د امریکا او بل هر هیواد داسې حکومت پښتون کې او د نظام پښتون کې د طالبانو سره تعاملات کې مخکې لاغې نه چې یو د نظام شکل ته داخل شي، مخکې لاغې نه چې د سیاسي او د نورو مسؤلیتونو په درلودلو سره د نظام برخه وګرځي، فکر کوم د افغانستان د حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل دي، او هغه احترام چې باید په نړیواله کچه باندې باید پرځای شي د افغانستان حکومت ته نه پزای کیږي. دویم ستونزه دا ده چې طالبان داسې مسؤلیتونو د تضمین صلاحیت نه لري، د اجرا تضمین صلاحیت نه لري چې وکولی شي د امریکا او یا نور هیوادونو سره د اقتصادي او د پانګونې پروژو په ترسره کولو سره یا درلودلو سره دوی مخکې لاړ شي.
ښاغلی سادات وایي امریکا باید د نړیوالو اصولو له مخې د افغانستان حکومت ته په داسې مواردو کې درناوی له پامه ونه غورځوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته ولسی جرګې عکس العمل څرګند کړ. بلخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځنډول سی بغړیتوب د بیا تر لاسه کولو غوښتنه وکړه. دغه نړیوال سازمان دوه کاله مخکې د افغانستان د قانون په سکتور کې د ستونزو له کبله په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ځنډولې و. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ای ای ټی ای یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه په دغه سازمان کې د خپل ځنډول شوی غړیتوب د بیا تر لاسه کولو غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د شنبې پورز په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال وویل افغانستان د قانون د کندنې اواید او کنټرول په برخه کې وس مشخصه تګلارې لري.
د افغانستان دولت ژمن دی چې د یاد نوښت د سازمان معیارونه په جدید ډول عملی کړي. همدارنګه د افغانستان د غړیتوب تعلیق پای ته رسولو لپاره لازمي ده چې ټولو هغو قانوني ستونزو ته چې د سرعت او پرمختګ مخه نیسي د پای ټکی کښېښودل شي، تر څو د پروسو په تطبیق کې لازم تعارق او شفافیت رامنځته شي. تر څو د یاد نوښت په سازمان کې د افغانستان غړیتوب بیرته ترلاسه کړو او د قانونو په سکتور کې واضح حرکت، سرعت او شفافیت تامین کړو.
د ښاغلي چخانسوري په خبره افغان حکومت د قانون او صنایعو په برخه کې شفافیت ته ژمن دی. ای ای ټی ای یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په دې دلیل خپل غړیتوب په افغانستان کې ځنډولې چې د یاد هیواد د قانون او صنایعو په سکتور کې د اوایدو په تړاو د شفافیت نشتون، د قانون او قانوني او غیر قانوني کیندونو په تړاو د واضح تګلارې نشتون او د یاد سازمان له شرایطو سره نه همغږي موجوده ده. وست افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره پورتنی ټول شرایط برابر شوي او هیله مندي شته چې د جنیوا کانفرنس څخه وړاندې د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې لزند څخه ووزی. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د دې سازمان د بیا غړیتوب سره د افغانستان د قانون او صنایعو برخه ته د شفافیت او څار په برخه کې یو نړیوال باور ور په برخه کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د قانونو سکتور پر اختیار سره هم د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان مشر اکرام افضلی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
افغانستان حکومت یو ځل بیا چې یو نړیوال کانفرنس چې د جنیوا کانفرنس سره نږدې شوی غواړي چې په ځینو برخو کې نړیوالو ته پرمختګونه وخی، مونږه متاسفانه چې د افغانستان د حکومت کړنې په داسې نه ګورو چې د اطمینان وړ وي، ځکه چې ځینې اقدامات ترسره شول اما هغه مره کارونه چې باید د قانون او د مدیریت په برخه کې دغه سیستم تر اوسه نه دی رامنځته شوی.
افغانستان په داسې حال کې د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه د بیا غړیتوب غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې لا هم قانونه په یو شمیر ولایتونو کې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د ګلوبل ویتنس نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې وسلوال ډلې په کلنی ډول د قانونو د غیر قانوني کیندونو څخه شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي. همداراسته تیرونې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا په امنیتي ناسته کې ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د قانونو د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي او د قانونو د خوندي ساتلو په برخه کې د جدي تدابیرو امر وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بهرنیو چارو وزارت وی چې کابل به دا اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د دریو مهمو غونډو کوربه وي. دغه وزارت ویاند د شنبه پر ورځ رسنوي ته په یوه لیږلي صوتي پیغام کې ویلي چې په دغه غونډه کې به یوه نړیواله بله سیمه ایزه او درېمه هم درې اړخیزه وي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان سولې لپاره سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړی او ګړندی کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای کابل به د دې اونۍ په اوږدو کې د درې مهمو یوې سیمه ایزې بلې نړیوالې او درېمې هم د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه وي. د دغه وزارت د ویان ګران هیواد له لوري د شنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویل سوي لومړی غونډه به د دوشنبه په ورځ د شل سیمه ایزو او لویو هیوادونو ترمنځ وي. دویمه به د سه شنبه په ورځ وي چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامه لاندې جوړیږي. ښاغلی هیواد زیاتوي درېمه ناسته به د ویډیو کانفرنس له لارې وي او هغه ستر هیوادونه به پکې برخه واخلي چې په تیرو 19 کلونو کې له افغانستان سره اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري کړې.
دریوارو لویو غوندو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تخفیات ترڅو د سولې بین الافغاني مذاکرات عجله پیل او
خغلی هواد نه دی ویلی چې په دغه دریوارو غوندو کې به د هوادونو په کومه کچه استازي ګډون وکړي. د روان میلادي کال د فبروري په 19مه د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او د یاتړون لمخې باید شاوخوا لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سوي وای، خو تر اوسه هم دغه مذاکرات نه دي پیل سوي. طالبان وای دوی هغه محل بین الافغاني خبرو ته کینی چې د هوکړې لمخې د دوی 15000 طالب جنگیالي د افغان حکومت له زندانونو آزاد سي. افغان حکومت وای دوی تر اوسه له 4500 زیات طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی تازه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د شنبه یعنی نن او یا به د یک شنبه په ورځ 400 طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان سولې لپاره د دریو مهمو غونډو د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر او د ناتو یا غوث ملاتړ ماموریت له لوري په یو ټویټ کې راغلي چې د ناتو متحده هیوادونو یو ځل بیا ژمنه تازه کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورته د منلو نه ده.
نن د جولای 4مه د ازادي اروپا ازادي راډیو له اویایمې کلیزې سره برابره ده. د نړیوالې رسنۍ اول د آلمان په یوه ښار کې د 1915 میلادي کال د جولای پر 4مه خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان لپاره ازادي راډیو د 1401 تیال مریض کال را په دې خوا په پښتو او دري ژبو خپرونې کوي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
اویا کال وړاندې د آلمان مونیخ ښار څخه د ازادي اروپا راډیو لومړنۍ خپرونه خپره شوه. ازادي راډیو شپږ کال وروسته په 1945 کال کې له ازادي اروپا راډیو سره یو ځای او د ختیځ اروپا او مخکنی شوروي لپاره یې په 15 ژبو نشرات پیل کړل. دا مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو خپرونې د یوې نړیوالې رسنۍ په توګه په 20 هیوادونو کې په 20 ژبو خپرونې خپروي. ازادي راډیو افغانستان لپاره د 1401 کال را پدی خو په دری او پښتو ژبو خبری روزنیز او تفریحي خبرونی لري.
مینوالو سلام نو نیکی هلی می ومنه ز صفی الله ستان اگزام په دغه پروگرام کې بتر پایل تاسو سره اوسم.
ازادي راډیو په اف ام او لندو سپو باندې د خبرونو په خبرولو سره په ټول افغانستان کې ملیونونه اوریدونکو لري. سراج الدین د کابل ښار یو هټیوال دی. دی د ازادي راډیو خاوریدونکو دی او اوریدل یې نه قضا کوي. سراج الدین وایي ازادي راډیو ورته د اطلاعاتو معتبره سرچینه ده چې د لسکونو رسنوی له ډلې یې ټاکلې ده.
د کابل کې
چې کله موږ ماشومان او مشران په ازادي راډیو ته غوږ نیو او موږ ته به سپارښتنه کوله تر څو موږ هم ازادي راډیو ته غوږ ونیسو او له هر څه با خبر
وو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو څنګه وایي د افغانستان لري پرتو سیمو کې چې خبری سرچینو ته لاسرسي کم دی، ازادي راډیو د اطلاع رسونې په برخه کې مهمه سرچینه بلل کیږي. څنګه وایي د ازادي راډیو تفریحي خبرونو ترڅنګ د خبر برخې ځانګړي مینواله ده.
ازادي راډیو په افغانستان کې د باوري او اطمینانی رسنیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان خلک حساب پرې کوي. شاوخوا څلور کاله کیږي چې زه د ازادي راډیو بیلابیل خبرونې تعقیبوم او په ځانګړي ډول د خبر برخې، خو د ټولنیزې او تفریحي خبرونې هم د پام وړ دي او ډېر په زړه پورې نشرات لري.
د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ نه اجرایي مشر مجیب خلوتګر وایي افغانستان کې تر نویو بدلونونو وروسته ازادي راډیو د مخکښو رسنیو له ډلې ده او لسه کم دوه لسیزې فعالیت وروسته یې د خلکو ترمنځ ځانګړی ځای ترلاسه کړی دی. د ښاغلي خلوتګر په خبره ازادي راډیو د خلکو له غوښتنو سره سمه د خلکو په ژبه خپرونې کوي.
ازادي راډیو یو ډېر مهم راډیو ده، د خدمت له لحاظ نه، همدارنګه د پوښښ له لحاظ نه. کله چې رادیو آزادی خپل نشرات په افغانستان کې شروع کړه، نو دلته ځینې رسنۍ نه وه او یو پیشتاز رادیو وه، او د پوښښ له لحاظ نه رادیو آزادی رادیو په هغه ولایتونو او په هغه ځایونو کې څه نشرات کوي. اوس هم په ځینو ځایونو کې رسنۍ نشته.
د ازادي راډیو اصلي ماموریت دقیقه او بې پرې اطلاع رسونه، د ډیموکراسي ترویج، قومي او مذهبي تعصب سره مبارزه، د بشر له حقونو څخه دفاع او د ملي یووالي رامنځته کول دي. په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات لومړیو کې د لنډو سپولو لارې پیل شول، خو وروسته یې د منځنیو سپولو لارې خپرونې پیل کړې. ازادي راډیو وو ورځې د اونۍ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په پښتو او دري ژبو خپرونې لري چې ډېری یې ژوندۍ او خلکو سره په مخامخ اړیکو ولاړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ولسمشر په وقلده استاذ محمد یوسف غزنفر د کورونا وایرس لکبل مرسو نو موړي په دې ورستو کې سیاست مخه کړی و. رحمت الله افغان راپور لري.
د غزنفر او نګدی خپلوان فریدون الهام ازادي رادیو ته وویل چې نو موړي په کورونا وایرس سخت سوي وو. د خغل الهام په خبره محمد یوسف غزنفر د ترکیه په پلازمینه انقره کې تر درملنې لاندې و چې تیر شپه د کابل په وخت 9 بجې حساب ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1440 لمریز کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږیدلی و. نوموړي لوړې زده کړې نه درلودې، خو لوی سوداګریز شرکتونو یې رهبري کول چې غزنفر بانک د دغه سوداګریز ټولګې یوه برخه ده. له ښاغلي غزنفر شپږ لورانې او 2 زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر 2 کاله وړاندې سیاست مخه کړه او د ولسي جرګې د 15 دورې وکیل پاتې سوی. نوموړي د 1998 لمریز کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غنی ملاتړ وکړ. ښاغلي غنی د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي، د سوداګرۍ، د پراختیا او د بیوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازی وټاکه او د مرستیالانو له امتیازه برخمن و. په دې ترتیب سره ښاغلي غزنفر د محمد اشرف غنی د ټیم په جوړښت کې 4 کس ګڼل کېده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستی به وټاکل سي؟ که څه هم له وخت وړاندې ده چې حکومت په دې اړه نظر څرګند کړي، خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي غزنفر د ځای ناستی ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل خو که ولسمشر وغواړي کولای سي د غزنفر له کورنۍ یو کس په دې سمت وټاکي.
ریاست جمهوری کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي. مګر بیا هم که رئیس جمهور ویني داسې سړی د دې زوی یا ورور یا خپلوان یا همکار چې هغه کولی شي شایستګي د دې ولري چې همداسې خدمت وکړي، هغه دوی پورې اړه لري، کولی شي مقرر کړي، که نه د اساسي قانون په اساس کوم مکلفیت نه لري.
افغان ولسمشر د خپل دفتر رئیس ته دنده سپارلې څو د محمد یوسف غزنفر د جنازي او خاورو ته سپارلو مراسم په ځانګړي دولتي مراسمو سره ترسره کړي. د ښاغلي غزنفر د مړینې په اړه د محمد اشرف غنی په پیغام کې راغلي محمد یوسف غزنفر د افغانستان د آبادی او اړمنو او بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو. دا په داس حال کې د چپتیره وش په اورس کې د کرونا وایرس لامل د افغانستان په دولتي روغتونونو کې وو کسان ملسوي او درې سوه و څلوېښتنه نور پرې اخته سوي او نږدې دوه زره تنه له دې ناروغۍ روغ سوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس لامل د مړو کسانو شمیر اته سوه شپږویشت تنو ته پورته سو. له دوه دېرش زره زیات کسان پرې اخته سوي او نږدې شل زره کسان له دې ناروغۍ ښه سوي.
آزادي خبری مجله اوري.
د کندهار پنځو هوغو سرحدي ولسوالیو ته چې ډیورند فرضي کرښه ته څیرمه پراته دي ملخان ورغلي او کروندګرو ته ډیر زیانونه اړولي دي. صادق رښتنی د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه یې راپور برابر کړی دی.
ډنډ تخته پل ریګستان شورابک او سپین بولدک د کندهار هغه سرحدي ولسوالۍ دي چې ډورین کرښې ته نږدې موقعیت لري. د دغه ولسوالیو کروندګر او مالداران وایي چې زراعتي ځمکو ته یې له ګاونډي پاکستان څخه ملخان راغلي او دوی ته یې زیانونه اړولي. د سیف الله او نور احمد په نومونو د ډنډ ولسوالۍ دوو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې ملخانو یې کښتونه او په دښتو کې شنه بوټي خوړلي چې هم یې دوی او هم یې ځایي مالدارانو ته زیانونه رسولي.
انارو ټوټل مطلب دا دی چې ویني درخت سرونه ټوټل سره دغه کاچ نه سره سيدي ادا و پور دواله انسپل هغه پیسې امر مړه ته ویني چې څو نمړه فراته دي مطلب په مټران مټران هغه مړه فراته دي
ډیره په تکلیف کړلو انګوره خړلې دي ځان هم سی خوړه زمو یې مو خړلې د نشنه خاصه زدي شنه خاصه ګرځو خړلې.
پاینی باغ کې د کنهار د کرین ریاست کارکونکو او مسولین هم دا د وی جی د ستونزې په توګه یادوي او وايي په هغه سیمو کې چې ملخان راغلي دوی به په وړاندې غزمنه مبارزه وکړي. د کرن ریاست د ملخان پر ضد د کمپاین مسول انجینر عطا الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل
بیا هم د دې خطر سره چې دې سه هوته بیا راسي د نور سرحدي سیمو څخه د نور سرحدي علاقو څخه راسي ځکه دا غو مخنیوي هلته موږ نشو کولی او د ملخان مخه نه نیول کیږي په سرحدي منطقو کې د ریګ هغه صحیح چې هلته موږ رسیدګي نشو کولی الته کېدای شي په زیات اندازه باندې ملخان موجود وي او بیا راسي مشکلته ته او کښتون تر حمله لاندې راوړي.
بل خو د کندهار د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی که څه هم د دغه ولایت زراعت ته د ملخانو دا وشت زیان کچه یاد نه کړه خو په وینا یې که د واپاشي ونیسي ملخان به په راتلونکي کال کې بزګرو ته تر دې هم زیات زیان واړوي.
که بزګر د کرنې ریاست سترګې په لار وي چې دی به راځي او زموږ نه به ملخ یا شړي یا بې وژني دا نو ځان غلطول دي. تاسو پوهیږئ په نوره نړۍ کې په دې باندې هوایي سپرې کیږي همدارنګه پوچ پسې راوځي ټول خلک په اشر ډول راوځي او د دې کنټرول کوي نو په ځان دا د دولت په وس پوره نه ده. نو زما هیله ورزو دا ده چې د کندهار ټول بزګر هغه څوک چې د دغې آفت نه متضرر کیږي یا وسو سلاسو ګریوان دي دی باید زمونږه هغه علمي او تخنیکی سفارشات چې دي هغه واخلي.
دغه ملخانو د کندهار په سرحدي ولسوالۍ کې پر هغه سیمو یرغل کړی چې تر ډیره پورې پکښې پنبه غنم او جوار کرل کیږي. خلک د ملخانو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي که دغه ملخان کرنیز حاصلات وخوري له کبله یې شاید خوراکي توکو په حاصلاتو کې کمښت هم راسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. د دې خبری مجله وروستی راپور راخلو. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په هندوستان کې وطن په څو ورځو کې تر سلو ډیر کسان په کورونا وایرس سخته کړي دي. په دې اړه د پیښې تحقیقات پیل سوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اوریدلی سي.
د هند په شمال کې د بیهار په ایالت کې د یو ځوان د واده په مراسمو کې تر درې سوه ډیرو کسانو برخه واخیسته. دا ځوان شپږویشت کلن و. د کووید نولس ناروغۍ په څیر نقشې یې لرلې او د واده په درېیمه یې سا وخته. واده د جون په پنځلسمه و. د بیهار په مرکز پاټنا کې د روغتیایي برخې مسؤول راجکیشور چودري وایي د واده او ماتم په محفلونو کې د خلکو تر ګډون وروسته یو سل او یولس کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او نور هغه کسان چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه هغوی قرنطین شوي دي. چارواکو اوس د مړه شوي زوم له کورنۍ تحقیقات پیل کړي دي. ډاکټران نه پوهېږي چې دا دومره ډېر کسان په یو ځای د مړه شوي زوم له امله په کورونا اخته شوي دي که د دوی یو ځای کېدل د دې سبب شوي دي ځکه چې کورنۍ تر مړینې وروسته دستي د دې ځوان جسد سوځولی دی. د دې ځوان خپله مېرمن په کورونا ویروس نه ده اخته شوي. د کورنۍ نور غړي هم نه دي کورونا شوي. چودري وویل دا ځوان انجینیر و. نوي ډیلي ته نږدې د ګارګون په سیمه کې کار کاوه او تر واده یو اونۍ مخکې بهار ته راغلی و. تر واده مخکې لږ لږ تبه کېده او معده یې خرابه وه، نو د لنډې مودې په مخه په روغتون کې بستر شو، خو کورنۍ دی له روغتونه بهر کړ او د واده محفل یې ورته جوړ کړ چې 300 کسانو برخه پکې واخیسته. تر واده دوه ورځې وروسته یعنی په درېمه دی مړ شو او د ویر په مراسمو کې شاوخوا 200 کسان راغونډ شول. په هند کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه سست شوي دي، خو حکومت ویلي دي چې د ودونو په محفلونو کې به تر 500 ډېر کسان نسر غونډي شي او د ویر په مراسمو کې به تر 100 ډېر نسر یوځای کیږي.
ساعت 6:30 دقیقه